حکومت باید خپل پوځي وړتیا زیاته کړي او مخالفین په دې وپوهوي چې که سوله ونه کړي بل لار نشته.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو غږ
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وای په هغه هیواد کې دوامداره پراختیايي اهدافو ترلاسه کول و د ثبات ټینګښت او اقتصادي ودې ته لار هوار کړي. عبدالستار مراد 13 ورځې ځوانانو یو مشورتي غونډه ته وویل افغانستان د دوامداره پراختیايي موخو عملي کولو ته ژمن دي، خو اړینه ده چې په دې برخه کې نړیوالې مرستې همغږي شي. غونډې ته لومړی میرمن رولا غنی وویل د دې اهدافو ترلاسه کولو لپاره د ښځو فعاله ونډه ضروري ده. حدیث پردیس له کابله.
د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې په هیواد کې د تلپاتو پراختی هدفونو ترلاسه کول به د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر ثبات او اقتصادي وده هم مثبت اغېز وکړي. عبدالستار مراد چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د تلپاتو پراختی هدفونو د لاسته راوړلو په برخه کې له ځوانانو سره په یوې مشورتي ناسته کې خبرې کولې وویل افغانستان هم د نورو هیوادونو په څیر د تلپاتو پراختی هدفونو ترلاسه کولو ته ژمن دی، خو په دې برخه کې د ځوانانو مهم رول او د نړیوالو مرستې هم مهمې دي.
مستقل
دی وی افغانستان دی خپلواک هیواد په توګه ثبات او پرمختګ ته د نورو ملتونو په څیر د تلپاتو پراختیايي هدفونو د ټولو مواردو عملي کېدو ته ژمن دی. دا یاد موخه ترلاسه کول د افغانستان د اقتصادي ودې او ټولنیز پرمختګ لپاره مهم دی، او په ورته وخت کې بعد یادو هدفونو عملي کول سولې ثبات پرمختګ او د ټولنې چټک پرمختګ ته لاره هواره کړي. ملګرو ملتونو دوه کاله مخکې د افغانستان لپاره تر 2030 میلادي کال ولس تلپاتې پراختیايي هدفونه چې 109 څانګې لري وټاکلې، چې د بشري حقوقو خوندیتوب، د فقر له منځه وړل، روغتیايي خدمتونو ته د ټولو وګړو لاسرسی او د ثبات د ټینګښت ترڅنګ اقتصادي وده مهمې برخې دي. افغان چارواکي وایي چې د تلپاتو پراختیايي هدفونو ترلاسه کولو ته پوره ژمن دي، خو لا هم افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ګڼو نورو ستونزو ترڅنګ د فقر کچه پکې لوړه ده، ډیری خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او اقتصادي وده یې خورا ورو ده. له دې ټولو سره سره لومړی میرمن رولا غنی چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د تلپاتو پراختیايي هدفونو د ترلاسه کېدو په برخه کې د میرمنو پر رول ټینګار وکړ. نوموړي وایي په کار ده چې موږ د تلپاتو پراختیايي موخو له 15 برخې چې هغه په چارو کې میرمنو ته فعاله ونډه ده عملي کړو، ځکه یاد هدف نه یوازې زموږ له اسلامي او ټولنیزو عقایدو سره اړخ لګوي، بلکې په ټولنه کې د ښځو ونډه د ټولنې د چټک پرمختګ لامل هم کېدی شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشر میرمن سیما سمار بیا د مشورتي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د بشري حقونو خوندیتوب نیغ په نیغه د تلپاتو پراختیايي هدفونو په ترلاسه کولو اغېز لري او افغان حکومت باید دې ټکي ته پام وکړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوس وخت شوې ده. د هفتوار پروګرام جمهوریت په جمهوریت کې مو نن د بیان یا رائے آزاد اظهار آزادۍ حق ارزښت موضوع سیړلې. نن به واورې چې په پاکستان کې خبریالان د بیان آزادۍ ته څنګه ګوري. دوی څه وایي چې د خبریال اصلي دنده څه ده او د معلوماتو په خپرولو کې پاکستانی خبریالان له څه ډول ستونزو سره مخامخېږي. خبرونه هره اونۍ په امیر ساحل تیاروي.
په پاکستان کې خبریالان د رائے اظهار ازادۍ حق ته څنګه ګوري؟ خبریالان د رائے اظهار په لړ کې لکه مو ستونزو سره مخامخېږي. په پاکستان کې د زیاتو برېښنایی رسنوي یا الکترونیک میډیا پر اخوالی د رائے اظهار ازادۍ ضمانت ورکړې ده کنا یو خاص ډول فکر خبروي. که خاص فکر خبروي نو ګټه یا تاوان یې څه دي؟ دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې خبریالانو سره سیړو. تاسو ته خراغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د جمهوری ارزښتونو په لړ کې د بشري حقوقو په برخه کې یو حق د رائے اظهار ازادۍ حق دی. د پاکستان اساسي قانون د دې هیواد هر وګړي ته د رائے څرګندونو د ازادۍ حق ورکوي، او دا شرط یې ښیي چې د رائے اظهار باید هیواد ته یا د هیواد وګړو ته تاوان ورسوي. په پاکستان کې او نورو هیوادونو کې د خلکو د نظر او فکر خپرولو او نورو ته رسولو کار د رسنیو وي، په دې خبرونه کې مو له دوو نومیالیو خبریالانو سره خبرې کړې دي او د رای اظهار په مختلفو طریقو او د دې په لار کې د خنډونو په اړه مو تر پوښتنې کړې دي. الیاس خان د څېړنیز ژورنالیزم په ډګر کې له اوږدې مودې راهیسې کار کوي او د پاکستان رسنیو پر نظام او کړو وړو ښه پوه دی. دی په اسلام آباد کې خبریال دی او وایي د یو خبریال لومړی کار د معلوماتو په غیر جانبدارانه توګه ټولول او خپرول وي.
یره د یو جرنالیست په توګه باندې خو بنیادی طور زموږ کار لکه زه چې کوم ګڼم نو عادی چې دغه معلوماتو خپرول هغه معلومات یا هغه انفارمیشن موږ په خپله نه پروډیوس کوو بلکې آج دین نور خلک وي چې څوک ډیسیژن ځانی لګیږي پالیټیشنز یا ملټریز وي نو دا وی ډیسیژنز چې موږ مخکې کوو نو لازمی خبره ده چې موږ هغه موږ په خپل داغې د ډیرو حقایقو نه نیو خبر نو دا وی نه تاسو کوچ چې وی سوک او داسې خلک چې هغه سره په خبره اتفاق نه کوي نو دا وی نه تاسو کو
په کوټه کې مشت سید علي شاه هم له وګدي مودې راهیسې د رپورټر په توګه کار کوي. دای وای په جمهوریت نظام کې د ټوله ټولنې نظر مهم وي. دا د خبره ټولنه د یو کس په نظر او امر نه چلیږي او تل اجتماعي نظر ته اړتیا لري.
جمهوریت یو نظام دی په دې کې د انسانانو ورایت اهمیت ورکول کیږي او د انسانانو د رائے په نتیجه کې بیا یو نظام جوړیږي او هغه سیستم چې هغه د انسانانو مرهونه منت وي هغه د یو امر د یو شهنشاه د هغه مرهونه منت نه وي بلکې هغه چې کوم انسانان دي او انسانان ټول سره برابر دي کشپانه دي که باچا دي دا هغه رائے په جمهوریت مشروع کې وایي نو چې دا هغه رائے وایي نو دا هغه حقوق چې هغه هم وي. زه په پاکستان کې خبره کوم دلته یو فوجي امر راشي هغه د انسانانو رائے چې دا هغه د خپل ګوټو لاندې کی او د دې حقوق چې هغه غضب کی فرد واحد دلته د کروڑو انسانانو د قسمت فیصله کوي.
الیاس خان او سید علی شاه دواړه موافق دي چې رسنۍ یا میډیا نه یوازې په یو ټولنه کې د خلکو نظر ور بدلوي بلکې د هغوی د رایو په نتیجه کې یو مجموعي رایه فکر یا نظر هم رامنځته کوي. نو په دې لړکې د پاکستان د رسنیو کردار څنګه دی؟ لیلی اسخانه مې پوښتنه وکړه چې آیا د پاکستان رسنۍ د خلکو رایه کټ مټ خپروي او کنه؟ که یې نه خپروي نو وجوهات یې څه دي؟ دی وایي تر ډېره حده خو رسنۍ د خلکو نظر خپروي خو په ځینو معاملو کې په دوو وجوهاتو نه خپروي. یوه وجه د شخصي رسنیو مالی مجبوري او دویمه یې د ځینو معلوماتو ولسته ورکول د تاوان لامل ګرځېدل وي.
داسې په بعضي معاملو کې کېږي. دا هغه وجه ده چې په پاکستان کې کوم د کوم ادارې دي صحافتي ادارې دي ټلویزیون چینلونه دي یا اخبارونه دي دا غوی خپل معاشي مفادات وی خاص کر داسې بعضی بزنس گروپس دي دا کاروباري چې کوم غټي غټي کاروباري ادارې دي هغه ادارې غوی ته د اډورټایزمنت غټ غټ کمپاینز ایته ورکوي او دای په بدل کې لازمی خبره ډیره پیسې ایته ورکوي نو هغه ادارې دا داسې په داسې معاملاتو کې راون خلی چې هغه د عوامو د مفاد لپاره مثال په تور خني او یو ریپورټر لاړ شي او په هغه چیز یو ریپورټ راوړي هغه ادارې ته نو دا اکثر مونږ لیدلې دي او مونږ سره په خپل هم شوي دي چې هغه ادارې بیا هغه چاپ کوي نه شایع کوي نه.
الیاس خان وایي ځینې رسنۍ خپلې سیاسي ګټې هم لري. د په وینا که څه هم زیاتره پاکستانی رسنۍ د توازن ساتلو پوره هڅه کوي خو بیا کله کله د ځینو سیاسي ګټو لپاره دا توازن نه ساتي.
تر ډېره حده پورې زما چې څونه خیال دی چې یو توازن خو ساتي خو داغوی چې خپل کوم سیاسي مفادات دي د ادارو یا د ادارو د مالکانو نو د هغه سیاسي مفاد ته لګونکي دغه ورکوي دغه سپورټ کوي.
رسنۍ د خلکو رائے په جوړولو او د خلکو رائے حکومتي واکدارانو ته رسولو کار کوي. آیا پاکستانی میډیا دا کار په سم توګه ترسره کوي او که څنګه؟ سید علی شاه له پاکستانی رسنیو خوشاله نه ښکاري او وایي زیاتره ادارې د زیاتو پیسو ګټلو لپاره د ولس نظر او ستونزې نه په ډاګه کوي او یوازې پر ځینو موضوعاتو زیات کار کوي.
ما په فکر سره میډیا خپل ذمہداري نه ادا کوي. میډیا دلته کم چې دا کم ټی وی چینلز راغلي دي هغه زیات پر ریټینګ او په کمرشل اشتهاراتو په دې شیانو کې دا غو دلچسپي زیاتې په نسبت د خلکو په ستونزو کې نو هغه اول دا کوشش کوي چې خپل ریټینګ او زیات تر زیاته پیسې وګټي. کمرشل ادارې دي پرایویټ مالکان دي دا غو کوشش را دي چې هغه زیات تر زیات پیسې وګټي د اولس چې هغه اصل ستونزې دي هغه دوی نه هایلایټ کوي.
دولت یا ریاست اصلا د رایې د اظهار ازادۍ ضمانت ورکوي، خو په نړیواله توګه پاکستان د یو ریاست په ډول پړ بلل کیږي چې د رایې اظهار پر ازادۍ قدغنونه او بندیزونه لګوي. په دې کې یو مثال پر نړیوالې ویډیوي او غږیزې وبپاڼې یوټیوب بندیز دی. الیاس خان وایي د حکومت لخوا د رایې پر اظهار دومره زیات بندیز نشته.
حکومت د طرف نه ډېر قدغنونه دغسې نشته دی. بعضې خبرې پکې شته لکه په یوټیوب باندې چې کومه پابندي ده، زما څونه خیال دی ټول خلک دا ګڼي چې دا ډېره زیاته نقصان دی د پاکستان کې د انفارمیشن خپرولو کې. دا غیر علاوه لکه په میډیا باندې داسې څه پابندي بظاهره شته دی نه.
لیلی اسخانه مې پوښتنه وکړه چې په ظاهره بندیز نه وي نو بیا په پټه څه ډول بندیزونه موجود دي؟ دا وایي په نارسمي ډول بندیزونه داسې وي چې د ځینو سیمو خبرونه د هغو ځایونو چارواکو یا ولس د رویو له کبله نشي نشریدای.
غیر رسمي توګه باندې پابندیانې په هر حال شته دی، ځکه چې په لوکل سطح باندې زه به تاسو خبره وکړم. زه اوس کوهستان کې یم، دلته کې داسې کیسې شته چې د کوهستان ژورنالیستان یا هغه جرنالیستان چې د آزادۍ ډیویژن په هیډکوارټر کې یعنی اپټاباد کې ناستي، هغوی یې نشي کولی، ځکه یې نشي کولی چې هغوی ته دلته کې لوکل دشمنیانې جوړې دی شي، پولیس یې نه خفه کېدی شي، دلته نورې چې کوم دا سرکاري ادارې دي، ایجنسیانې دي، دی خفه کېدی شي. نو دا خبرې لکه اسلام آباد نه جرنلسټ شي آی کولی شي.
الیاس خان وایي د هیواد په مرکزي سطحه هر وخت چې ریاست دا فکر کوي چې ځینې مسلې د هیواد له امنیت سره تړلې دي یا داسې نور، پر هغوی هم شفافې څېړنې نشي کېدای.
په مرکزي سطحه باندې هم زمونږ خاص کر د هغه مفادات، هغه د سکیورټي معاملات چې کوم زمونږ په بعضي ادارو کې دا خیال دي چې ګنیا هغه زمونږ د بقا لپاره ضروری دي، او هغې لپاره چې دینو آئی کې اینټی انډینزم یا لکه دا کوشش چې افغانستان کې یو فرینډلی حکومت وي، دې قسم سیزونه چې کوم دي دې باندې هم ډېر داسې ترانسپیرنټ دغه انکوائری او جرنلزم چې دینو هغه لا فلحال دومره ممکن نه دی څومره چې پکار دی.
نو د دې خدا معنا شو چې د پاکستان دولت په رښتیا هم په ځینو مسلو کې د رای د اظهار پر ازادۍ بندیز لګوي. په کوټه کې خبریال سید علی شاه هم دا ګڼي چې د پاکستان امنیتی ادارې او ملکی بیوروکراسي لا دې ته نه دي تیار چې جمهوری نظام دې سم عملی شي او د خلکو د ویناو مطابق دې دا نظام وچلیږي.
موږ چې تر اوسه پورې نظم او جمهوریت دومره میچور دی، نظم او میډیا دومره میچور ده، او بیا موږ استابلیشمنت هم په جمهوریت یا د جمهوری ادارو دا هغه سره زیاته تجربه نشته. تر اوسه پورې لا دې دا شي نه قبلي. کله دا وایي چې بای د ارمی چیف کور ودان هغه مارشلان نه ولګوله، موږ تر اوسه په هغه پسمانده معاشره کې ګرځو چې دلته اوس هم خلک دا غواړي چې یار یو فوجي امر دی راشي مارشلان دی ولګي، کوم چې جمهوری سیټ اپ دی هغه دی سی واخی. نو زموږ چې کوم ملټری اسټابلیشمنت یا سیول بیوروکراسي ده، هغه ذهني طور اوس هم د عوامو حکمرانۍ ته تیار نه دي.
نو هر وخت چې د فکر پر څرګندولو او ښکار کولو بندیزونه وي نه دي تاوان څه وي. سید علی شاه د پاکستان ټولې بدبختۍ د نظام له نشتون او د رایې پر اظهار له لګېدلو بندیزونو سره تړي او بیا یې د غرب له ټولنو سره پرتله کوي.
د دې تاوان څه وي هغه بیخي ډېر زیات وي. دغه وجه دا ده چې په کوم ملک کې د انسانانو بچي وي او یو اجتماعي یو سیستم وي، نو د هغه ملک چې کوم معاملات دي هغه ډېر ښه چلیږي. او په یو ملک کې چې یو فردي واحد فیصله کوي نو هلته چې دي بیا حالات خراب وي. زه خو خپل دا وایم چې زموږ په ملک کې دا وخت بدامنی ده، جهالت دی، بیروزګاری ده او غربت دی. د دې ټولو وجوهات دا دي چې زموږ په ملک کې یو مضبوط نظام نشته، یو سیستم نشته. که یو سیستم وای نو دا شان بیا نه وای. ولې چې سیستم یو په سیستم کې بادشاہ چې دی هغه هم جواب دی دی، او کوم چې دغه دی رعایا دی هغه هم جواب دی. د یو عام سړي او د یو بچا د یو وزیر د هغه فرق نه وي.
پرایو کې بدلون د یو خاص فکر خپرول او د فکر او نظر پر خودلو بندیزونه ډیر تاوانونه لري. الیاس خان وایي د نن پرتلا د 1980 او یایمو زیږیزو لسیزو پاکستانی ټولنه دومره متشدده نه وه لکه څنګه چې نن ده.
50s 60s 1970s هغه وخت کې زمونږ معاشره کې لکه ذهني د تشدد روجان
یا داغه سپورت انتها پسندی دا سیزونا زمو په معاشره کې نو دا سیزونا زیات تر راغلی دی 80s کې او 90s کې او زدا غنما چې دې کې یو ډیر لوی برخه چې دینو زمونږه د اغه ادارو دا چې اغوی اسلامي ګروپونه سپورت کول د دې لپاره چې افغانستان نیوټرلایز کی اغوی هغه هر هغه خبرې میډیا په پاکستان کې په ډیر لوی پیمانه باندې مینیپولیټ شوې ده پر 80s او 90s کې او آشوی دا په حق کې د شدت پسندۍ او په ضد د کم زیات ماډریټ خیالات دي یا سیکولر خیالات دي دې تر چې د ډیر زیات ضد رسولې شوی دی.
خو سید علی شاه په دې باور دی چې په نړۍ کې له بدلونونو سره په پاکستان کې هم څه ناڅه بدلون را روان دی.
په ټوله دنیا کې یو بدلون را روان دی نو په پاکستان کې دا اول ځل دی چې د دې سیول سوسایټي او میډیا چې د هغه میچورټی ته روان ده او پر استیبلشمنت باندې یو ډېر ماونټینګ پریشر دی. همیشه دوی دا خطر لري که چې موږ قانونونه ولګو یا بندیزونه ولګو نو دا هغه چې کومه اغیزه ده ډېره خطرناکه اغیزه چې ده هغه به پر اولس باندې او اولس چې دی هغه چیلنجولی شي.
اوریدونکو تاسو واورېدل چې په پاکستان کې ریاست هم په څه ناڅه شکل او رسنۍ هم یوه یا په بله بڼه د رای اظهار په لار کې خنډ دي یا یې په سم ډول نه خپروي او یا هم د یوه خاص فکر په مسلسله توګه د اظهار لارې چارې لټوي چې د ګټې پر ځای یې تاوانونه ډېر دي.